شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بری د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. شی چاري وړاندې به واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډله وی د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په پنځو برخو کې ستونزې بیان کړې دي تر څو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته یې درسره شریکوو. خبرونه اجمل اندوروي.
یونما د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو د شورا هغه نیوه کرد کړ چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت خپله بې طرفي نه ده ساتلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د دوی د کورنیو غړي د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوي دي. او د جرمني څخه لسګونه اذربایجاني وګړي باکو ته استول شوي. یونما د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا هغه نیوه کرد کړ چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت خپله بې طرفي نه ده رعایت کړې. د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یو لیک کې ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د ځینو ځانګړو موضوعاتو په تړاو د خپلې بې طرفۍ په ساتلو کې پاتې راغلی. د شورا چې د اشرف غنی او عبدالله پرته یې دولس کاندیدان کړي توب لري. یونما ته یې پاستولي لیک کې ویلي چې ملګري ملتونه باید د خپلو ټاکل شوو اصول له مخې په ملي او نړیوالو چارو کې بې طرفي وساتي. په لیک کې ویل شوي چې د کاندیدانو شورا وړاندې هم په شفافي او کتبي ډول له یونما غوښتي چې د تیرو ټاکنو اعتبار او روڼوالی وارزوي. خو سره له دې هم دا لیک وایي چې غوښتنه یې له پامه غورځول کېږي. یونما بیا د دغه لیک په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلی د یونما لسل پسلو بې طرفۍ او خپلواکۍ ډاډ مندي. موږ د خپلواکو ټاکنیزو بنسټونو او پرانستي بهیر ملاتړ کوو نه د کومې ځانګړې سیاسي ډلې. یونما ویلي هر څوک چې یونما کې د چینل جوړولو ادعا کوي ناسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د دوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان رستیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 200 داعش وسلوال له 150 پیرمونو او 690 ماشومانو سره یو ځای ملي اردو ته تسلیم شول. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرنیات به هم شامل دي.
دو مرد 51 زن و 96 کودک میشه که در مجموع 229 نفر میشه.
فواد امان وی پا دوی که دواتی سری یو 50 پیرمنی او شپگ نوی ماشومان شامل دی. دیری بحرانی وگلی دی چه پکی در تاجکستان و پاکستان ادبا شامل دی. پا روستوی که پنگرهار که حکومتی لوری تا در بحرانی و پشمول در دایشت جنگیالوی در تسلیمی دو لڑه چٹک شوی. در خاقلی امان پا وینات پا چو و نیو که در دایش شوخوا 52 غلی پا بیلا بیلو جوبگو که چه جنگیالی خزی و ماشومان پا که شامل دی حکومتی لوری تسلیم شوی. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابید رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ویل داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا هم اندېښنې شته. اخوا د ناټو مومن شي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هیڅکله په افغانستان کې د پښې د ټینګېدو ځای ونه مومي. چارواکی وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد افضل حکیمی له درې ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پر حکیمی هغه مهال برید وشو کله چې له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته په لاره و. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمی سربیره د هغه درې ساعتونکي هم وژل شوي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سالنګونو د ساتنې او څار اداروي د زیاتې واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو لپاره تړل شوې. دا د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرون ورځې راهیسې په جنوبي او شمالي سالنګ د واورو ورخ دوام لري او شاوخوا 50 سانتي متره واوره ورېدلې. د نوموړي په وینا د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یې د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو په وړاندې تړلې. ولیزاده په نورو موټر چلوونکو هم غږ کړی چې که غواړي د سالنګ له لارې تیر شي باید شمني وسایل په ځانګړې توګه د ټایرونو لپاره ځانګړي د واورې زنځیرونه ولري. د پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پریوتو تر 20 زیات کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی وایي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تار دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې دي. پاکستاني ایران ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پریوتو ورپسې په اغېزمنه شوې سیمه کې اورلګیدنې سلګونه څاروي هم وشلي دي. جرمنی لسګونه اذربایجاني وګړي بیرته اذربایجان ته استولي. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د بندلو لپاره د پولیسو د چاپو رپورټونه ورکړل شوي وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته اذري وګړي له جرمني څخه په یو چارټر شوي الوتکه کې بیرته باکو ته استول شوي. د دې ادارې په وینا دا ټول بې اسنادو اذربایجانیان دي او د هغې هوکړې له مخې اذربایجان ته بیرته استول شوي چې دا هیواد یې له اروپایي ټولنې سره لري. په دې ډله کې 22 نارینه، 3 ښځې او 21 ماشومان دي. او د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې د پام وړ زیاتوالی راوسته. اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړل. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسون نظر به در سره شریک کړو. په لښکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخ شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
پلوګر کې د شوانزی پر سلګ د شوانزیو پر سلګونو هلکانو د جنسي تیری ادعا شوې ده. د لوګر والی وایي
ته معلومات چې ما کړی دي یو اتهام دی. بیا هم کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زه داسې جدي نه سم چې هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرونوز ته معرفي کېږي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. موضوع مو د کرکټ بورډ له ویان سره شریکه کړې.
چې غټ لوبډلو سره د ستر لوبډلو سره مخامخ کېږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د سبا ته هم پلنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوی دی. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتي نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د یاد شمېر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسون یې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسون بیا د ثبات عوام پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرزالعمل مطابق بایومیټریک رای حسابي شي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حال له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتي وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چې شته، خو د دغو محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهېدل. د دغو خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکي معلومات چې د قانون طرزالعمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 چند محل وجود نداره.
خغلی سعادتي څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځېدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیټریک دزګاو په تړاو څرنولې ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرز العمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
یو شمېر
انتخاباتي ټیکټونه ځنې مسائل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسوو او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغو ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نورې رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسیون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته د ده په باور د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره څه ویلي.
قطر کې خو موږ طالبانو سره ډېرې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفتر غړو سره خبرې ډېرې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هیوادوالو سره مطرح دي هغه مولي ته مطرح کړل چې همدک نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیان سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د په ذهنیت کې د یو ځات لري هغه له افغانستان له حالاتو نو واقف دي، او د خپل خبرو کې سرګند کړ شي هغه پیښه چې په خاطر کار شوی او بیا نتي کړی دی په پاتې شوی.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا جنو ته به اجازه د کار او درس ورکي، مثلا د بشري حقوقو مسایل دي، ډیر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
یوه تعلیم مثلا مسره مونږ یاد کړ، عام تعلیم مسره کوي، تعلیم یو کمیسیون لري، اغه ټول مشکلات چې دی هغه تر اوسه چې دوی یې کوم هره پر زمونږ واسطه هغه لپاره موږ اوسم زمينه برابر کړی. حتی دا چې ویل چې هغه مکتبونه چې قراردادونه شوی دي په ولایتو کې یا په صحت په برخه کې خلک دا کار نه کوي مګر پیسې حکومت نه وهي، مونږ د رواني او شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی.
تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې، دې ته څه ځواب درلود؟
دې ته خو دې دا ځواب لري چې دا افغان حکومت چې دا د ریکابل اداره وي چې دا پورا صلاحیت نه لري. یعنی کله چې موږ خبرو ته دې ته عمر شي چې بهرنۍ لور یې هغه تایید نه کی خبرې دې پر دې صفر معنا ورکړي.
مګر یون صاحب، فرق دې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ملګرو او همدرز د هغو جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
او دې خو وی چې د افغان په توګه موږ تاسو ګورو، د افغان په توګه ته کولای شي هغه ولایت د حکومت یو برخه په توګه، او دا حکومت چې دا هغه په بشپړه نمایندګي نه کوي، د ټول ولس او بل څه د دې صلاحیت نه لري چې هغه غټې مسلې چې د بهرنیانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي هغه دې صلاحیت نه لري، ځکه دې په اصطلاح چې د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی.
روانې جګړې او له اوربند نه د طالبانو د دوامدار په څنګ کې دو مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي؟
یعنی دوی له خبرو خدای سرګندل شي دوی وي چې جګړه دروم بار په منګه ده، نو موږ ته ټول نه زیات دي تلواله یو او ځکه چې موږ د ولس په منځ کې شي وو دي د درنو بمباري په نتیجه کې ولس دې تاوان ګوري. نو دوی وي چې موږ دا حکومت سره دوی اوربند هم شي مثلا په دې څنګه دې هغه کې تایید او فیصله عملي کی کله بهرنۍ سره تړون لاسلیک شو دغه د وطن خبره یقیني شو او خپل پېښل په دې کې دا وطن خو د یو ورځ کې نه ده، میاش کې نه ده، دا یو زماني وطن په بر کې نشي. په دې د زماني وطن کې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو.
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسیو کې له یو شمېر طالب پلو سیاسيونو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له استازو سره یې کتلی وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت والی د دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس لوري په یو شمېر شوانځیو کې د جنسي استفادې په اړه د یوې څېړنې د خپرولو په غبرګون کې وایي که دغه څېړنه غلطه ثابته شي د مدني ټولنې مشر به سزا وګوري. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د یو تحقیق لمخې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې په شپږو ښوونځیو کې د ښوونکو له لورې تر 1500 په زیاتو زده کوونکو جنسي تیری شوي دي. د لوګر ولایت والی محمد انور اسحاقزی ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې دغه تحقیق د څېړلو لپاره ټاکل شوی تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د مدني ټولنې له مشر سره خبرې وکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د لوګر ولایت په ښوونځیو کې له 1500 زیاتو زده کوونکو د جنسي تیری د راپور د خبرولو په تړاو د دغه ولایت والی وایي چې دغه راپور د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. محمد انور اسحاقزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې مطرح شوې اداګانې ناسمې دي او باید د لوګر ولایت د مدني ټولنې مسؤل چې دغه راپور یې له رسنیو سره شریک کړی دا ادعا ثابته کړي. د نوموړي په خبره د مدني ټولنې د رئیس د ټلیفون د بندوالي له امله د څېړلو پلاوی بریالی شوی نه دی چې ورسره اړیکه ونیسي.
د دې موضوع لپاره موږ یو واحد توجیه کړی دی او دا موضوع موږ ډېره جدي نیولې ده. هر څه معلومات چې ما کړی دی یو اتهام دی. بیا ما کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زه داسې جدي نیسم چې یوه ورځ به هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرنوشت ته معرفي کېږي او خپله سزا به ویني.
په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې د تحقیق پر اساس یو راپور خپور کړ چې د بچه بازانو د یوې کړۍ له لوري د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1500 شپږڅلوېښت زده کوونکو جنسي تیری شوي دي. په دې راپور کې دا شوې پر هغو ماشومانو چې جنسي تیری شوي د هغوی د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته 15 ماشومان یې د کورنۍ له لوري وژل شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې راغلي د لوګر ولایت مدني ټولنې دغه مسله له هغه وروسته افشا کړه چې په دې اړه یې نږدې 100 ویډیوګانې له خواله رسنیو ترلاسه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدني ټولنې د شبکې دغه تحقیق ته د شک په سترګه ګوري. د دغه وزارت ویاند نوریا نصحت وایي هغه څه چې دغه شبکې خبر کړي یو بشپړ تحقیق نه دی ځکه د نوموړي په خبره د څېړنې شیوه کافي اسناد او دا چې په دغه تحقیق کې له څو کسانو سره خبرې شوي څرګنده نه ده. د غلې نصحت په خبره له دې سربېره د دغو اداګانو د څېړلو لپاره یو پلاوی له کابل نه لوګر ته تللی دی. موږ په دې اړه اداګانې ردوو خو په اړه یې تحقیق کوو. وروسته به خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې شبکې له رئیس محمد موسی محمودي سره مرکه وکړي خو د نوموړي د ټلیفون د بندوالي له امله بریالی نه شوه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان په لوګر ولایت کې پر ماشومانو جنسي تیری په اړه خپور شوی تحقیق بوګنوونکی وباله. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل په دغو شان قضیو کې دا راپور خپرول بې سارۍ نه دی او افغان حکومت باید عاملینو ته سزا ورکړي.
د هلمند برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورونیو برښنا بندي شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کارتنه پرېښلي. په خیمه کې ناست کسان څه وایي؟ په دې اړه نور حال له لشکرګاه د الیاس تایی پراپور کې.
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته شوې لانجه لا هم نه ده اور شوې. د هلمند د برښنا رئیس ویدلال زی وایي که تر څو نور ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګاه برښنا بندېږي. ښاغلی علیزي چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه اوسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته اوسي موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برښنا رسول په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پورې احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حال او د برښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنت دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنت ګرانه ده. موترزان وایي تر هغو چې د کجکي د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کمه سوې نه وي اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزان نه سي موږ د خیمه ته دوام ورکو او زموږ د ډیزلي برخي او وارداتي برخ باید فرق وسی باور وکړه سر د ډیر ځلمون زموږ سره روان ستر ځلمون زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي نو دا خیمه به او دا کانټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برېښنا په 18 سنټه منل شوی دی چې دامګړې د برېښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي دا قرارداد د جمهوري ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ شوی دی اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برېښنا قیمت راکښته کوي اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ 18 امریکایي سنټه ور برابر کړي مودریاستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې کوربنه ده تر اوسه درې ورځنۍ او یوه شل اووره مسابقه بایللې ده دغه پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې شغلی هوتک د مرکې په پیل کې وویل
کرکټ کې ګټل او بایلل شته دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته خو که ټول لوبه ته وګورو افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هېواد ته راوړي دي
بله او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف غټي خامخه یو څوک به غټي یو څوک به بایلي لکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه وشوي په نړیوال جام کې نه لوبي پر لپسې و بایللې ورپسې بستندي سره درې لوبي پر لپسې و بایللې د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي دوی داسې فکر کوي چې ممکن دی افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کم موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړی دي دا منو چې زموږ هیوادوال د لوبډله نه ډیر توقعات لري وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډله د مات سره مخامخ کیږي که زه تاسو ته یو بیلګې ووایم د بیلګې په توګه زه د خپل هیوادوالانو دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډله هڅونه وکړي په هر حالت کې ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پله پسې ماتې ورکړې وه په پنځمه لوبه کې هم زیمبابوي له مات سره مخامخ و اما بیا هم تر روسي او شیبو پورې دا غوي خلکو خپل لوبغاله هڅوله نو ان شاء الله چې پر اتلونکي به افغان لوبغاله وکول شي چې تر بریا ورسیږي
فکر نه کوي چې په روسي شل اوره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغیرات ډیر مناسب نه ول او ځکه شل اوره مسابقه وبایلله
ویسټ انډیز هم د شل اوري لوبو یو پیاوړې لوبغاله ده او ویسټ انډیز وړه لوبغاله نه ده ضعیف لوبغاله نه غټه لوبغاله ده او قویلو غلدا وخت نا وخت په دې لوبو کې موږ غوي ته ماته ورکو او دا شانتي به افغانستان هم له مات سره مخامخ کیږي دا ویلو چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی دی چې د ډیرو سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره په لوبي کې نو خامخا به کوښښ وکړي چې افغانستان خپل لوبي وګټي خو چې غټو لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کیږي خامخا به یو څه فشار به وي داسې نه چې فشار بنوي
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک افغانستان سباله ویسټ انډیز سره بل د شل ورونو لوب لري
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت سنی نو سوالی څخه خبره کوم د افغان په نامه مشرانو کدایش ک طالب کاکانی کده دولت د لیکدان ته مشران و نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزي او په ځنګو کې مغټوي موږ د افغانان بچان چې تاسو وګورئ په چلو حلال سو په ور کې شهیدان سو په وبو کې شهیدان سو په کانټینرو کې شهیدان سو په دریابو کې شهیدان سو په مینو وختل هر رقم چې مرګ یا نور خوندونه پراخي او تاسو بیا هم ځان ته مشران وایس او افغانان وایس او مسلمانان وایس نو دا خو هیڅ مسلمانۍ او افغانیت نه نور که افغانان ته سوله رانه ولي وربند رانه ولي تر خپلو ګټو تیر نه شي ولا که یا مسلمانان یا سی افغانان یا سی مشران یا سی امیران یا خواهش کوم چې پیغام سبسکرایب کړئ او سلام په احترام
ورورا دواشیر ولسوالی د هلمند ولایت سیمه اړیکې رسنی ولې د محمد ابراهیم امیریم دغه وامه د زموږ مکتبونه جوړ شي او مرتمجمان راولي او زموږ سړک دی جوړ شو د زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلی ورورا هر ځای ورغلی زموږ نمبر چې پروژه موسی د پناستو خو دا زموږ خبرې تر مکمل ورسوې سای پمان
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان او هلکی کې داسې چې نو هر څوک چې ګټونه کوي کې زما راي دی به ته واپس راکې دا ته اړورای ورکوم نه ځکه چې دا ریشخان او هلدي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان او سبا اعلان او دا هغه شی دا چې دا خدای کمی سنیا دې خې ختمول غواړي او یا دې زمونږ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وهي وسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په پاکستان کې تیر شپه ډیر خونړی و د هند سرحد ته نږدې پټار نومې دشته کې د تالند او برېښنا د پریوتو پیښو لږ تر لږه اتلس کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان په ټار دښته کې تیر شپه د تندر د پریوتو خونړی پیښو لږ تر لږه اتلس کسان ووژل او د دې سیمې په ګڼ شمېر کلیو او بانډو کې ویره خوره کړه. د سختو ورښتونو له کبله تالنده او برېښنا وشوه او ورسره د دې کلیو پر ګڼ شمېر کورونو تندرونه راپرېوتل چې تر ټولو درانه هغه یې په اتلسو بېلابېلو سیمو کې و. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د تندرونو د استوګنې ګڼ کورونه ویجاړ کړل. دا ورښتونه هومره درانه و چې د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو وویل ښایي دا له اقلیمي بدلونونو سره تړلې پېښه وي. د ټار دښتې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله احمد فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې په سیمه کې تر اوسه د اتلسو کسانو مړینه تایید شوې ده. ټار دښته د سند په جنوبي ایالت کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 2000 کیلومتر مربع مساحت لري. احمد وایي افسرانو یې ورته ویلي دي چې د واړه اتلسو مړینو علت تالندې او تندرونه و. ټار په سند ایالت کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد کې پراته دښته ده. د دې سیمې اوسیدونکي ډیری بېوزلې دي او کروندې د منسون د بارانونو په فصل پورې تړلې دي. د منسون په موسم کې هر کال په دې سیمو کې درانه ورښتونه کیږي. خو په کراچۍ کې د هوا پیژندنې د ادارې جګپوړی چارواکی ډاکټر سعید سرفراز وایي په نومبر میاشت کې دا ډول ورښتونه او دومره زورورې تالندې بې ساري دي. ډاکټر سرفراز وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. خدای زیاتوي چې ښایي د دښتې پر سر تودې هوا د سړې هوا له هغې څپې سره ټکر کړی وي چې د ایران له خاورې دې سیمې ته رسېدلې او طوفان یې جوړ کړی. ډاکټر سرفراز په عین حال کې وایي چې اقلیمي بدلون یې هم یو بل علت کېدای شي. د یادونې وړ ده چې په برتانیا کې هم په متوسط ډول درې کسان هر کال د تندرونو د پریوتو په پیښو کې مړه کیږي. خو په یو ځل د دومره ډیرو تندرونو د راپریوتو په اړه هیڅکله هم راپور نه دی ورکړل شوی.
ځینې راپورونه وایي چې د ټکې له امله په پا پاکستان کې وویشتنه مړه شوي دي. تاسو به ډېر اورېدلي وي چې یو کس ته څوک مډال ورکوي. خدا به مو نه وي اورېدلی چې مرغانو او څارویو ته څوک مډال ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون دا کار وشو. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې ګډون کړی. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامي خدمت برخه وو. دا مډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سږ کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل سول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آسته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجیل کې کچرته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو نتیجې ژر معلومې نکړي د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه واوري. جعفری لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون دي د نتیجو اعلان وکړي. منل نه منل د دوی مسؤلیت نه دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انس حقاني خوشی کېدل د سولې سره مرسته نه کوي. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي د حقاني د غړي خوشی کېدل حکومت ته سره کرښه نه ده، شنه کرښه ده، حکومت باید ترې ګټه واخلي. او عبدالواحد متخیق له لوګر لیکلي دی چې هوا سړه شوې ده او نن باران وري. دا خبری مجله.